شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د سولې خبرې چې په قطر کې له یوه اوږده ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي.
په دې ناسته کې دواړه خواوې مذاکراتو پر چټکتیا او پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی ده.
افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د لغمان ولسونه هم د نامنویو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د سړکونو د خوندیتوب د اونۍ په پلمه مو په یو راپور کې دې ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي، خو چارواکي کال تر بل د ټرافیکي خونړیو پیښو د زیاتوالي خبره کوي.
په 2009 کال کې 2206 پیښې وې چې په هغه کې 1109 نفر وژل شوي.
یونیسف له وسترو اقتصاد لرونکو او اروپایي هیوادونو او اروپایي ټولنې غوښتي چې بې وزله هیوادونو سره د کورونا وایروس په برخه کې مرستې زیاتې کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختېدو پر عواملو څرخي، خو لومړی خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. د فاریاب ولی لوګدو لانجو وروسته بلخره په کار پایل وکړ. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې لسګونه وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او اسرایلی الوتکو نن هم د غزه پر ګڼو سیمو بمباري وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه ټینګار کړی چې د خبرو له لارې سولې ته رسیدل د ټولو ښکېلو افغان خواوو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په بیان کې د قریشي په حواله زیاته شوې چې د امریکایي ځواکونو مسؤلانه وتل د تاوتریخوالي کمیدل، دایمي اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره د اوسنۍ موقع کارول خورا زیات اهمیت لري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب ولی له اوږدو لانجو وروسته بالاخره په کار پیل وکړ. محمد داود نن د ځینو سیمه ییزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره سم د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. یوې سیمه ییزې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل محمد داود د پراخو اعتراضونو له کبله د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې معرفي شو. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د هلمند امنیت قمانداني په یو بیان کې وایي چې په ناوې ولسوالۍ کې 43 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 نور ټپیان دي، خو دوی وایي چې په نښتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. 215 اتل قول اردو په یو بیان کې د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو پر وړاندې په ځوابي عملیاتو کې د 2 پاکستاني وګړو په ګډون 11 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو د دین خطو په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر د کندوز په چاردرې، امام صاحب او قلایزال ولسوالیو کې د 5 دولتي سرتیرو د تسلیمېدو او د لغمان په مرکز مهترلام کې د یوې پوستې د 5 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. لازادې راډیو خبرونه اوري. د اسرائیل جنگي الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو درنې بمبرۍ وکړې. د هوایي حملې داسې مهال کېږي چې له تېرې اونۍ راهیسې د دې پیل شوې جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې زیاتې شوې. پرون د دې تشدد خونړۍ ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزې ښار ولړزاوه. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په غزه کې تروریستي اهداف ویشتلي دي. د حملې د برېښنا د پرچوي او د سلګونه ودانیو وبخي او د لسګونه ودانیو د ړنګېدو سبب شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په یوه حمله کې په غزه کې 240 فلسطینیان وژل شوي چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ماشومان او 2 نور ډاکټران دي. په ټوله کې په غزه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 190 ته لوړ شوی او ژغورونکي په نړېدلو ودانیو کې په نورو کسانو پسې ګرځي. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه نور تفصیل به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی او او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ادارې د کوواکس په نوم د واکسین د نړیوال پروګرام له لارې په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه کړې. د یونیسف اجرایه مشر هنری تافور ویلی چې د اضافي واکسین د لای کول یوه مهمه اړتیا ده. میرمن فور په یوه اعلامیه کې ویلي اولوی صنعتي هیوادونه او اروپایي ټولنه که په جون، جولای او اګوست میاشتو کې یوازې په 40 اضافي واکسین عرضه کړي، نو کولی شي بېوزلو هیوادونو ته 153 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له واشنگتن څخه ډنمارک، آیسلند او ګرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی. ټاکل شوی چې انتونی بلینکن به نن په کوپنهاګن کې د ډنمارک له چارواکو سره وګوري او وروسته به په آیسلند ته ولاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن به د دې سفر په دوام په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا په غونډه کې هم برخه واخلي. هغه به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار له پیل وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په دې غونډه کې مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلینکن به د اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مبارزه او د اتلانتیک سمندر په شاوخوا کې د ګډو ګټو پر پیاوړتیا بحث وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې غوړې بیا هم دا خبرونه ولولې ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو دا ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول او همکارۍ سربیره له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دې هیواد د شویو ژمنو په اړه هم خبرې وشوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړم ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي وانګ ای سره هم د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې وې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې وانګ ای له افغانستان په بیړه د امریکا یو ناتو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. هغه دغه داس خبرداري ورکړې و چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په بیړه وتل به د سولې پر روان بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. له بلې خوا له قطر راپورونه وایي چې د سولې خبرې له یوه اوږده ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي. په دې اړه به نور په دې رپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انټونی بلینکن له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پاړه پر ټلیفون خبرې کړي. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو، د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلې همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي له انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشی په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان د یوې ټولیزې سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بلل دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملي ګامونو اخیستو ته په تمه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملي همکارۍ ژمنه کړې خو دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې تا په پرنځایونو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په زلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې بلې دي. خو د جګړې له ګرمېدو سره سره په دوحه کې د سولې خبرو د نوي پړاو پیل ته هم هیله مندي زیاته شوې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرکچي پلاویو دواړو لوریو ژمنه کړې چې د سولې خبرې به چټکې کوي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
وروستیو کې د دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ یوې ناستې شوې دي، البته پس له مودو وروسته. او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مذاکراتو پر چټکتیا او همداراز پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی ده، او تاکید پر همدې باندې و چې د کوچنۍ اختر نه وروسته دا مذاکرات بیرته ژر پیل سي.
طالبانو هم په وروستیو کې ویلي د دوحې مذاکراتو پیل ته ژمن دي. د ډلې د نږدې سرچینې وایي طالبان غواړي چې په دوحه کې د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسیږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه
پخوانان د خپل ترمنځ ایجنډا جوړ کړي او هغه ایجنډا هلته عملي شي، نه د دې خارجانو ایجنډا، ځکه چې خارجانو ایجنډا چې دي هغه په موږ باندې تحمیلي یو شی وي، او که چیرې د افغانانو خپل ایجنډا وي دا به افغانان سره نږدې هم کړي، او بیا به سبا د دې خپل ایجنډا جواب هم ویلی شي، او د دې ایجنډا په وجه باندې به بیا دوی توافق ته ژر سره رسیږي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت د روانې شخړې بنسټیز حل بیا هم په پاکستان کې بولي او زیاتوي دا هیواد باید وټاکي چې له افغان حکومت سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
و امریکا د امریکای بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د بل خورا پورونه وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان د یو شمیر چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه هغه ته اعتراض وړاندې کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
پاکستانی چارواکی وای اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندونو وته سخت جوړي اندېښنې او احتجاج رسمي احتجاج وکړي، او په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو د المان یو مجلې ته په خبرو کې دا ادعا کړی و چې پاکستان اوس هم د پټکو طالبانو لپاره د تربیت د غرنګې د جلب کولو او یو نور یو منظم نظام اغلری او د پاکستان دغه پټکو پاکستان طالبانو حمایت کی د غرنګې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار الحمدلله محب هم سورج وړاندې په ننګرهار کې د خپل سفر په ترڅ کې په پاکستان باندې د طالبانو د حمایت دغه پاړه باندې ادعا کړی. نو د افغانستان سفیر د لپاره احضار شوی چې پاکستان خپل وته احتجاج هغه اورسي، او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو بیانیه هم خبره شوې ده چې پاغه کې دا ویل شوی دي چې پاکستان افغان غاړې ته د مشرانو په سرګندونو جوړي اندېښنې رسولې دي، او د پاکستان په بیانیه کې د افغان مشرانو بیانونو ته غیر مسؤلانه ویل شوی دي، او دا دی وی چې دغه به بنسټه تورونه د پاکستان په اړه باندې مشرانو خوشوي دی یو مشرانو نه لخصته. البته دا خبره هم کړی دا چې دغه د افغان مشرانو بیانونه د پاکستان پر نظر د حقیقت څخه لری دی، او د دوی په نظر دغه رنګ بیانونه د دواړو هوادونو مابین د باور فضا د منځ وړي او د اعتماد فضا ورپسې نور خرابول شي. دوی دا هم خبره کوي چې د سولې پاړه باندې د پاکستان رول د پامه غورځولې شوی دی او افغانستان نه دا خواهش هم کړی دی چې خپل مسلې خپل ګیلې هغه د پاکستان او افغانستان مابین چې کوم رسمي لارې دي چینلونه دي کینلونه دي دغه د لارې پاکستان سره شریک کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې وخت په دې اړه باندې سند ویلي.
د ازادي راډیو خبري طاهر خان چې له اسلام آباد د اپ دی اړه راپور راکو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه اعتراض وړاندې کړی دی. البته د یوې ورډ بولو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمېر افغان چارواکو له پاکستان هم هغه پخوانی خبره چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د سولې پروسې ته حاضر کړي ډېر تکرار کړی. د غرض افغان ولسمشر ویلي چې پاکستان اوس باید انتخاب وکړي آیا په افغانستان او سیمه کې د یو سوله غوښتونکي هیواد په توګه رول لوبوي او که د ګډوډونکي په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبرونه په دوه منی مای کې 15 دقیقې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې د ځل د موضوع چیرې چې ولې په افغانستان کې جګړې بیا سختې شوې دي. خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
ټاکل شوی چې روانه اونۍ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره 1615 اتیا صفر انرژي سړې خونې او زیرمتونونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو زیرمتونونو 15.6 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی چې د حکومت له لوري ورکول کیږي.
ارزش مجموعي پروژه کې تکمیل شوه 5.6 میلیارد افغانۍ است که سوی حکومت افغانستان پرداخت شوه.
دغه پروژه د یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. سړی خونی او زیرمتونونه د 1015 میټریک ټنه میوه او سبزیجاتو د ساتنې ظرفیت لري. د سړی خونی داسې مهال جوړیږي چې تر دې وړاندې اکثرو بزګرو او باغلرونکو د خپلو محصولاتو د خوندي کولو لپاره د زیرمتونونو له کمښت څخه شکایت کوي. په بدخشان ولایت کې د 1415 ډالرو پر ارزښت د 13.2 کیلومتره کانال جوړولو کار روان دی. د کلیو بیا رغونی او پرختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ترڅ کې سلګونو کسانو ته لنډ مهالي کاري زمینی رامسته شوی او ګټې اخیستنې تر سپارلو وروسته به 325 کسانو ته دوامدار کار پیدا شي. نوموړي ویل چې دغه کانال د غخان بنسټ لخوا د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ په چهلګزی کلی کې د 1415 ډالرو پر ارزښت جوړیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.9 افغانۍ.
د یونیسف مشر د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین له ګډ پروګرام کوواک سره د واکسین مرسته وکړي. هنری فور نن وویل اوس سخته اړتیا ده چې د نړۍ په بېوزلو هېوادونو کې د واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرستې وشي. نور په دې راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چارې په مخ وړي. د یونیسف مشر هنری تافور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنی اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمېر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړی. وو. د یونیسف مشر اغلی هنریتا په خپل بیان کې د نړۍ له سترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې د رامنځته شوې خلا د ډکولو لپاره د واکسین په مرستې سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغې ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمې هم شریکې کړي، د جون، جولای او اګست په مخه به د کرونا د واکسین 153 میلیونه ډوزه مرسته کړې وي. د یونیسف مشر زیاته کړې په زلونه یې خبرداری ورکړی چې بېوزد هیوادونه د کرونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرې نه ښودل شي. هند د بیلګې په توګه یاد شوی چې که نور هیوادونه هم ځان ته پرې ښودل شي، ښایي په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تېر یوه شپه ورځ په کرونا د څه باندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې له ډلې تر 4,00 ډېر کسان مړه شوي دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 25 میلیونو ته رسیږي چې له امریکا وروسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په اوو لویو اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکې میاشت په بریتانیا کې یوه سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات ځان اړولی، خو د واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره یې د مرستې ډاډ ورکړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د لغمان ولسونه هم د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي، لکه د افغانستان د نورو برخو په څېر په لغمان کې هم ولسونه له حکومت غواړي چې د لغمان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. د لغمان چارواکي هم مني چې په وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی، خو د جدي تدابیرو ډاډ هم ورکوي.
جمعه خان د لغمان د لنګار اوسېدونکی دی، کوم چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جګړو او امنیتي ننګونو له ویرې مرکز مهترلام ته راکډه شوی دی. دی له ازادي راډیو سره د خپلې سیمې د امنیتي جګړه ییز وضعیت کیسې کوي او وایي د لارو بندښت، هره لحظه د جګړو د امکان پیل او یو شمېر نورې ننګونې د دې لامل شوي چې دی او د ده په شان ګڼې کورنۍ د مرکز یا نورو نسبي آرامو سیمو کډوالۍ ته اړ کړي. جمعه خان وایي د لغمان پالنګار او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخ پر زیاتېدونکي فعالیتونه به د دې سبب شي چې خلک له سختو ننګونو سره مخ شي.
لغمان وضعیت ډېر د اندېښنو وړ ده او زر تر زره مرکزي حکومت نه موږ غواړو چې د دې په باره کې به زر تر زره جدي اقدامات وکړي. موږ سوچو تر دې موږ دغه خبرې شریکې کړو، خو بیا هم زموږ خبرې ته څو غوږ نه ږدي. د لغمان ډېر شاید که کار ونه کړي نو لغمان به سقوط سره مخامخ شي.
د لغمان یو شمیر قومي مشران وایي په دې خاطر چې ولسونو ته ستونزې جوړې نه شي، هڅې یې پیل کړي څو د جګړې له دواړو غاړو سره د منځګړو په څیر یوې حل لارې ته ورسیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د لغمان پالنګر ولسوالۍ کې 4 او د مرکز مهترلام اړوند بدیاباد سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته او همداشان په لنګار کې د افغان ځواکونو یو کنډک د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. که څه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو پوستو او دغلته د یوه کنډک د تسلیمۍ په تړاو د جګړې دواړو لورو ته د سر زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکول شوي، خو طالبانو ترې د نیولو او ځایي امنیتي مسؤلانو ترې د تکتیکي شاتک خبرونه تایید کړي دي. خو یوې ځایي حکومتي سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاسته ورغلې پوستې بې له دې چې دوی ته کوم زیان واوړي د ځایي قومي مخاورو په منځګړیتوب او غوښتنه پرېښودل شوي او طالبان پرې ورننوتي دي. اخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې پوستې د مخاورو په غوښتنه د جګړې او مقاومت پرته د طالبانو لاسته ورغلي او اوس له دوی سره دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې قومي مشران اړ شول څو د افغان ځواکونو پوستې وسلوالو طالبانو ته د سپارلو پرېکړه وکړي. د لغمان اوسېدونکی او قومي مشر ملک شیراغا وایي دوی پالنګار ولسوالۍ کې د جګړو د پیل او ولسي خلکو ته د سر او مال د زیانونو د وختو د ویر له کبله اړ شول چې له ځایي امنیتي مسؤولانو او وسلوالو طالبانو سره په تفاهم له ځینو پوستو افغان ځواکونه وباسي. ملک شیراغا وایي که دا کار نه وای شوی او ځایي امنیتي مسؤولانو ورسره منلی نه وای، ګڼ کلي او ملکیان به د جګړو له کبله زیانمن او یا د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وای.
خو بیا هلته د قومي مشرانو منځته وکړه چې دلته عمران نه کېږي او دا خلک بې وږي او ټیګې پاره کېږي او بس هغه وشو. بیا نو طالبانو دې سره کېناستل او منځته وکړه او دا بیا نو بس سلامت بیا نو هغه ته ورسو مرکز ته ورسو ساری ننګار ته
دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې په کې ښکاري وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تسلیم شوو پوستو ته اور اچولی دی. خو د لغمان والی رحمت الله یرمل بیا دغه ډول تبلیغاتو ته په اشاري سره دا د وسلوالو طالبانو تبلیغات بولي او د وسلوالو د ځپنې په هدف د لغمان په ځینو برخو کې د نظامي عملیاتو ډاډ ورکوي. د لغمان والی رحمت الله یرمل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ځایي نظامي مسؤولانو په ملتیا د دغه ولایت په لیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې له برخې اخیستو وروسته راستون شو، رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین په هدف په عملیاتو بوختي او په خبره چې ښې لاسته راوړنې لري. د والی یرمل په وینا دغلته د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او ژر به د لغمان ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لشتونه پاکې کړي. د لغمان امنیتي مسؤولان هم د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي ستونزو خبره مني، خو وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د لغمان د سیمو او خلکو امنیت وګواښي. د لغمان امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانی ازادي راډیو ته وویل ټول افغان ځواکونه بوخت دي څو د لغمان ځینې سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ګواښ او ناامنۍ سره مخ دي وژغوري او امنیت یې ټینګ کړي.
البته خو زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د دښمن په وړاندې کلک مخامت او خپلې خاورې ولس څخه په کلکه دفاع کوي. نو له امله اوس په الشانګ او دولت شاه ولسوالیو کې د مخالفینو د بریدونو په وړاندې د مخنیوي په وړاندې عملیات پیل کړي دي چې دا اوس هم زمونږ عملیات په بریالیتوب سره روان دي چې په دغه عملیاتو کې د حکومت درنه مرجوب نه موختې ده.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وړاندې درې ورځنی اوربند اعلان کړ، خو نن یک شنبه چې د اختر څلورمه ورځ ده او د شوي اوربند له مودې یوه ورځ وخته تر دې دمه په لغمان کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. خو د لغمان ولسونه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وغځوي او د مذاکراتو د لارې مخکې لاړ شي او وینې تویدنې لړۍ د تل لپاره ودرېږي. کوم چې د لغمان والی رحمت الله یرمل په خپل اختریز پیغام کې وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې که د اوربند غځونې نیت لري نو دی په دې برخه کې خپل ټول واک د لغمان مشرانو او دیني عالمانو ته سپاري.
دغه ورځ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې اونۍ بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختېدو پر عواملو څرخي. نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیلېږي، په دې پلمه مو په یو راپور کې البته دې ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي. چارواکي وایي ترافیکي خونړیو پیښو له امله مرګ ژوبله په افغانستان کې کال په کال په زیاتېدو ده. یو عمده عامل هم غیر معیاري سړکونه بلل کېږي.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د واټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېرې پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې له امله نیوکې موجودې دي. کمبری او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو له امله د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نورالله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبری او غیر معیاري سړکونه دي.
دو زره و نوی پیخ درلودی ترافیکی چې متاسفانه یو زر او یو اتیا نفر په دې کې منګ د وژل شوی تلفات لرو، یو زر و سو پنځه نوی نفر منګ په دې کې ټپیان لرو، او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په 1409 نوی کال کې 2206 پیخې وې چې په هغه کې یو زر او یو سلو نهه ویشت نفر وژل شوی او یو زر او نهه سو شپږ دېرشتنه په دې کې ټپیان منګلرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکي کارکوونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکي مشورې هم مهمې ګڼي، خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو له امله چې له دوی سره ثبت شوي دي د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری.
څه
سال گذشته
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 25,912 ترافیکی پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوي چې 548 کسان پکې وژل شوي دي.
خو ښاغلی طاهری ونویل چې دغه ترافیکی پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوي دي. د مئی 18 نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ میشتې ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼه ګوڼې او په ساعتونو ساعتونو د لاربندۍ لامل کیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوي او ډېرې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېریو سړکونو ټرافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمې ګڼل کیږي. کاسام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه چینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشوالی او دغه شان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې د 25 دقیقې اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې هم پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا تیزې شوې دي. خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکلنه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ماښام له خپل امریکایي سیال انتونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. د فاریاب ولی محمد داود نن په کار پیل وکړ. محمد داود د ځینو سیمه ییزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کوو د اعتراض لپاره د میمنې لارو کوڅو ته راووتل. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د اسرایلو جنګي الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو درنې بمبارۍ وکړې. د هوایي حملې داسې مهال کېږي چې له تېرې اونۍ راهیسې د دې پیل شوې جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې کېږي. پرون د دې تشدد خونړۍ ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزې ښار ولړزاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له واشنگټن څخه دنمارک، آیسلند او گرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ستړي مشه صفی الله ستانګ زیم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خرغلاستو هم د بحث پښوندې توګه د ازادي رادیو له سټوډیو اوري. نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولې زیات شوې دي، یا په ټوله کې د اختر درې ورځنی لنډمهاله اوربند ولې اوږد نه شو. دې ته په کتو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته یې نیټه په نږدې کېدو ده، د افغانستان راتلونکي څنګه کیږي؟ په دغه ټولو مواردو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د اوس لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت له موږ سره په بحث کې یو ځای شوي، افغان شنونکي او فعاله ده. وروسته به نور میلمانه هم ولرو، تر هغو به له اغلې اورزلا سره خبرې وکړو. اغلې اورزلا، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې. د اختر درې ورځنی اوربند ولې تمدید نه شو، ستاسو نظر څه دی؟
مننه ستانګ صاحب، سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته.
د اختر په ورځ د اوربند د وکم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه دریو کلونو کې د بحث پرې کیږي او دا تر یو اندازې پورې عملي کیږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډېر یو تبلیغاتي بڼه لري نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوی وکړي. په حقیقت کې لکه څنګه چې موږ لیدلی د اختر نه څو ورځې مخکې ډېر خونړۍ پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچي سیمه کې. نو اوله خو دا چې دغه اوربند ډېر محدوده کچه باندې یعنی د خلکو لخوا داسې استقبال شو، خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نه ښه و چې په اختر ورځو کې په یو شمېر سیمو کې خلکو وکولی شول چې یو بل سره روغبر وکړي، د اختر ورځې ونمانځي. د دې د غځېدل د نه غځېدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډېر ستونزمن خبره ده چې دوی وکولی شي اوربند یعنی یو دایمي او دوامدار اوربند ته موافقه وکړي. که دې چې طالبان اوس هم نه دي توانېدلي چې د تاوتریخوالي نه پرته د افغان ولس ته یو څه پیښ کړي، یو څه مخکې کړي ورته. د دیو پیژندګلوي د تاوتریخوالي له طریقې نه کېږي، نو د همدې وجه باندې تر هغه وخته پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته نه دي راغلي، نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي اوربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دې غوښتنې خو دوی همیشه تکرار کړی دی، اوس هم چې دوی دوحه کې د دوی سیاسي چارو دفتر دی هغې باندې غږېږي او هغه زیاتره همدغه دی چې زموږ بندیان خوشي کوي او موږ د تور لستونو نه وباسي چې تر څو موږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې موږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي او یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماټیک اړیکې وساتو، په دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کته پورته کېدلو امکانات ولرو. نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دغه دي، دوی هېڅکله صداقت نه دی ښودلی چې دوی واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې که درې سوه او پنځه شپېته ورځې دي، نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پیرزوینه کوي چې موږ تاسو اوربند په اصطلاح وړاندې کوو او په درې سوه او دوه شپېته ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده. او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیانې دي.
مننه آغلی اورسلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر ښاغلی اقبال خیبر هم د اوس له پروګرام سره یوځای شو. ښاغلی خیبر، ډیره مننه چې راغلی پروګرام ته. زه غواړم له تاسو د لومړۍ پوښتنه په دې شکل وپوښتم چې د یو د سولې د یو فعال په توګه باندې هغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوئ چې د اختر په ورځو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو یې راوتې او په بولان کې په یو بلې ډزې ونه کړې او ویې ویل چې کار نه در باندې لرو، خو له اختر وروسته له هماغو سیمو نه جګړې پیل شوی دی، په یو بل باندې بیرته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزې کوي. دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنی لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورزلا خور او ټول اوریدونکو د زړه له تله درنښت او سلامونه. څنګه یې صاحب؟ زه د اختر په ورځ له کابل نه را روان شوم، ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم. او مې لیدل چې څه ډول یو سړه سنا ده، څه ډول یو ویرېدلی حالت دی، باوجود د دې چې اوربند حاکم و خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی. پولیس مو ولیدل له نږدې نه، یو په یو بې باورۍ اخته سره له دې چې جنګ نه و خو انتظار یې ایسته چې وروسته به یو خونړی جنګ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ و، سره له دې چې هغه ګړی جنګ نه و خو منتظر وله چې مخته به جنګ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته ته، په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو ښار یا د بلاګانو یو ښار چې چوپتیا او خوپتیا خپرای، خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پېښېدونکي. یعنی له اختر نه ناخوشی لاختر نخوان ناخلی او پیو بیکار انتظار کی روان وی. نو سره لدی چې دواړو لورو سره نږدې هم وو په ډېرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځو خو یې خوند نه اخیست او من مخته د یو بیکاره انتظار شیبې شمارلې چې ښه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربنده موږ د مخکې موم ویلي وو، له اوربنده مخکې موم ویلي وو مطبوعاتو سره چې دې ته موږ اوربند نه شو ویلی. دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دی موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص شو د شپې 12 بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله او دلته موږ شاهدان یو. نور تیره شپه مو هم ټوله شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومانو خوب کړی دی، نه میندو خویندو خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نوو سیمو ته ویلي وو چې کورونه بار کړئ. هغوی بیچارهګان هم ښار ته د اختر په درېیمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي. په هغو کې بیچاره ولس در بدره پروت دی او په ځانې ټوکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا هماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي او ډي سي توپونه وارېږي چې په ذات کې بېرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږه فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بېرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوړي. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. له هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر مالی پیس، هلته د سپرتي او هلته د قرباغ او د ارغنده او د هلمند مخکنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت و، ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی په ټوله جامعه کې.
مننه ښاغلی خیبر وروسته به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0 اوه اته سوه دوه ویشت دوه سوه پنځه پنځوس او 0 اوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت شمېرو باندې موږ ته زنګ راووهئ. همدارنګه که سکایپ کاروئ، ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلي اورزلا مطرح کړم. ډاکټر اورزلا، د افغانستان د حکومت مشران په خپل ولسمشر اشرف غني د جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان ډیر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي او دغه هېواد بیا په دوه مخې تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاکار عبدالله محب مشرقي ته تللی او هلته وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډیر تورونه په دغه هېواد په د ګاونډ باندې لګیږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د ښه همکاري وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمونږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم داسې تهاجمي رویه کومه فایده به ونه کړي، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی یا اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ دغه شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر په د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کیږي. اساسي خبره دا ده چې موږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت د هغې هغه استحکام دې ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي، د افغانستان ثبات
د ټولو گاونډیو خاص تور باندې دا چې ټولو لوی گاونډي دي دیو په فائدہ بوي نه دیو په zarar.
مننه ډاکټر اورزلا.
دا کوم بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي دا زیاتر د دې خپل تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره سنځل لپاره یو لار هته حل پیدا کی.
مننه. مخکې له دې چې خاغلی خیبر ته ورشو دوی مپختنه لاغوي مترکو یو اوریدونکو په اسکایپ باندې لرو دوی ته بوار ورکو مهرباني وکړئ خپل لاند نظر راته وای. موږ د اختر نورسته د جګړو په زیاتې دو خبرې کوو دا چې د افغانستان راتلونکي به څه کیږي په دغه لاند محل کې. مهربانی پروگرام دی اختر نوروز تاوتریخوالی په زیاتیدو باندې لرو
موضوع می اوریدلی دا زما له د جګړې له دواړو خواو څخه د غوښتنه ده او دا پیغام می ده چې نور بس افغانان نور مزوروي د خپل شخصي غوښتنو نه لاس واخلي او پرې دې چې افغانان نور دې آرام سا واخلي. یعنی مستانګ زه سپتا سي باور کوي دلته پالینګار کې جګړه روانه ده همدا اوس هم او ډیر بد حال ده. کورنۍ داسې کورنۍ دي چې د یو من وړو د اغستلو وس نه لري. بیچارهګان د الینګار نه راوتلي دي همدارنګه د نورو سیمو نه په مرکز کې یو بل ځای کې اوسیږي. نو ډیر زیات بدبختي ده په ټول افغانستان کې همداسې ده. زما له حکومت څخه هم همدغه غوښتنه ده چې راځي نور د خپل شخصي منافع او تخه د شخصي غوښتنو څخه خلاص واخلي. د طالبانو څخه مې هم همدغه غوښتنه ده چې لږ انعطاف پذیری وکوي د ولس په خاطر او رحم وکوي په افغانانو باندې او پرې دې چې افغانان د آرام سا واخلي خبرو ته ادامه ورکوي. ځکه چې د خبرو لاره کا زر کال نور هم جګړه وشینو بیا به هم د خبرو لاره مشکل حلوي. نو حکومت نه هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خندونه نه پیدا کوي او پرې دې چې دا د دوی کوم تړون چې دی که څه هم یو څه نقص شوی دی خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پرې دې چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې. ځکه چې افغانستان کې د سولې
مهربانی خبر
بله ستی الله سنگزی صاحب سلامونه می قبول کا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم سلام مهربانی وکي.
اول خو سلامونه تاسو ته کوم تاسو دواړو ملمنو ته خصوصا اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارکي تاسو ته وایم او د تم د تیر اختر مبارکي وایم. د قربان سو سپینې خبرې کوي واکه اندلته درې ورځې وربند زموږ په جوزجان کې خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربند چې راغی خلک څنګه څه ورته خوشاله و خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم. خلک به آیندې ته د دې درو ورځو اندېښمن و چې درې ورځې بعد بیا د افغانانو په سر باندې څه بلا راځي بیا به څونه منډې پرې کېږي څونه ناویانې به کونډې کېږي بیا به څونه تور پیکان په خام کړي بیا به څونه یتیمان د بابا په قبر باندې درېږي. نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والې اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي. دا اوس جنگ دی او خصوصا په یلمن کې هغه شي چې چا ته نه په لو نه ولیدلې نن په نیمریش په نیمرو کې ناشې دي پر ځانو باندې توکران سره خبرې لکه دای شي وايي واقعا خلک خوب نه کوي. دغه وسنۍ وربند چې ماقتی وربند دا سپی ولاجان خلکو د شي بلې لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي او ته یو څو ساعتو د درد پیشکاری ورکه دغه وربند تاسو وربندو خلک دایمي وربند غواړي خلک صلح غواړي خلک د توپک قرنچین غواړي د قلم سره مینه غواړي.
مننه ژوندۍ اوسې قاری پښتونو له جوجانې خبرې وکړلې. برته براشو د پروګرام ملمنو ته خاغلې خیبر د افغان ولس خو ځان ستړی کړه دا څو کالې د سولې لپاره غوونه پورته کړه. تاسو لوی بیلګې یاستې له هلمند راغلې تر شمال د افغانستان مو په لې مزل وکړه د سولې په خاطر باندې مګر تاوتریخوالې لا زیات شو چا دې افغان ولس غږ وانه ورېده. څه فکر کوئ که په کور دننه د غږ نه اورېدل کیږي گاونډیانو ته مراجعت څنګه ته په داسې وخت کې خصوصا پاکستان چې ویل کیږي طالبان تم ویلوي اول ته یاډی دي او هغوی له هغه ځایه امرونه راخلي؟
ګورئ ستانګزای صاحب نږدې کوای په 1950 کال راځي چې تقریبا 2 کال سو په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع سره کله نه مخ کې د انګريز او د تزاري روسي بحث کو ان هغه وخت خدای نږدې 1.5 کال سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمن جنگ دی اوسم افغانستان کې نه د طالبو د اسکر ترمن جنگ دی نه په کور د نن جنگ دی او نه بل کوم مذهبي او سمتیو ژبنې جګړه ده. دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکای د روس او د امریکای د پرانګلی ډول اوس چې نوې چپه را شروع شوه ده د چین او د امریکای د ګوري تاسو ګوري چې امریکای په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کړ ته د غیر په مسلمانانو کار ان ته په تبت کې په دلای لاما او په دې خلکو کار او ته په هانګ کانګ باندې کار لرل او دلته د چین لوري د دوه لوی پروجیکټونو شروع کیدن چې د سیفیک د بل وان بیلډ وان روډ دا د چین لپاره حیاتی لوی پروجیکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري او د امریکای نه
فکر کوم د ښاغلي خیبر ټلیفون قطع شو موږ بیا ورته زنګ ووهو تر هغه پورې به له اغلی ورزلا اشرف پوښتنه وکړو. اغلی ورزلا، یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوی دی آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنګ غندنې شوي دي، څه فکر کوي؟ یوازې غندنې کار ورکوي که نه باید حداقل نړیواله ټولنه په راس کې ملګري ملتونه چې په افغانستان کې ډېر ښکېلم دي هغه سرلاري هیوادونه دوی باید څه ډول اقدامات وکړي؟ یوازې دنی کار ورکوي کنه عملی اقدامات هم ضرور دي.
مننه ستانګ صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ما اخرنی بیانات یا غندنی د ستاینې ور دي په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډېر یو خونړۍ جګړه روانه ده او موږ تاسو ټول خبر یو چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د هغې جګړې په حق لباندې یو نتیجې ته ورسیږي او یو بیانیه ورکړي. هغلته ماشومان وژل کېږي په هره ورځ کې. د هغې په مقایسه باندې که موږ وګورو په دواړو اخرنۍ پیښو کې، خونړیو پیښو کې، په افغانستان کې ملګري ملتونه امنیت شورا زر تر زره اعلامیه په نشر وسپاره او خلکو یې خبر کړل چې دوی دا حادثې یا پیښې محکوموي. نو اصلي خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیاناتو کې کوم فایده نه کیږي، په دې چې افغانستان خلک او ولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه. دغه یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، واقعا دا د افغان د ولس جګړه نه ده، دا د طالب او د عسکر ترمنځ یوه جګړه نه ده، دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ په کې د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په دې څلوېښتو کالو کې. نو اساسي خبره دا ده چې امنیت شورا د ملګري ملتونه باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملي ډول باندې په کار واچوي او دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دوی سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته، د افغان خلکو سره دا نشته، د افغانستان د حکومت سره هم دا قدرت او صلاحیت نشته، ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی، د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی. نو د هغې د وجې نه اساسي توقع یا کم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري هغه دا ده چې ملګری ملتونه قدمي کم قدمونه په عملي برخه کې کولی شي واخلي چې دغه ستونزه حل شي. موږ ولیدې چې د سولې پروسې تر نامه لاندې کومه خبرې چې روانې دي، د دې کوم عملی نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دی لیدل شوی. بهرنیان پکې دغه شوې ساتل شوې دي، په بهرنیانو حمله نه دي شوې دي، لیکن افغان ولس ورځ تر بلې زیات رنځوري په خارونو کې، په کلیو کې، په باندو کې، په مختلفو سیمو کې. نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تمه د ملګرو ملتونو نه همدغه دی چې دوی خاص طور باندې د امنیت شورا، ځکه لکه څنګه چې تاسو ویلي، دوی هر کوم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولای شي چې
په واقعي ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دیو دی دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي په سیاسي ډګر کې خپل فعالیتونه شروع کړي.
مننه اغلی ورزاله. ښاغلی خیبر، ساس ټلیفون مخکې بند سو، کولای سي خپل خبرې په مغه سوال کې لږ نور یې وکړي؟ لاندې البته بیا به زه بل پوښتنه هم له تاسو دا وکړم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دي؟ یوازې غندنې کار ورکوي چې هغه د اوس هغوی هم دا غندنې پیل کړي دي د افغانستان د جګړو.
غریب استانګزای صاحب، دا ډیره واضح ده چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو ده او په اقتصادي مسایلو کې تر هم نشته. اوس خو په دې څلوېښت کلونو کې نږدې 2 میلیونه رسمي امارو له مخې افغانان وژل شوي دي چې 40 میلیونه نور هم وژنې دوی تر هم نشي کولای، تر هم نه کوي. نه امریکا کې، نه چین کې، نه روس کې، او نه پاکستان کې چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دي. او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه په دې نیت استفاده کوي چې خپلې پرونۍ هیلې ته ورسي چې افغانستان د 15مې صوبې په ډول د ده تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده، ګوره دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار، یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره، بس په ځانګړي ډول د امریکې لپاره. د امریکې په وس هر څه دي، هر څه کولای شي، یعنی په پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودري، ما نه دري ولې ودري. اوس دغه جګړه د امریکې په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده، د ده د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم دا روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک کوي، دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبوره کی چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو چې مزه یې له دې وطنه. بل د ملل متحد په ارتباط، ګورې نږدې یو میاشت موږ له ملل متحد سره ناسته وکړله، موږ ورته د دغه وضعیت ښکارندوی کوو، د دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو. هغوی ولاکه که د خبره له اخلي د افغانانو او د عملي کار خبره خو یې بیخي لرې ده. یعنی دومره بې تفاوتي ملل متحد له افغانستان سره روانه کړې ده که چې حد نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي، وایي چې امریکایان موږ نه داخلی شي دې پروسه کې. نو دا ډول خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي، او یا له افغانانو سره افغانان تیر باسي په دغه خبرو کې چې زما په وس نه ده. حال دا چې ټول قدرتونه له دوی سره دي. نو هیله مو له نړیوالې ټولنې له ملل متحد څخه دا ده چې حد اقل مشتد انسانانو په سترګې وګوري. په دې وخت خو
خغلی خیبر، مننه. خغلی اورزلا، لتاسو غواړم ورسته پښتنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټم دغه دره پنګدې کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغه نه دا بشپړ شي. د افغانستان راتلونکو څنګه ارزوي؟ د هیل لپاره څه شته؟ لاند کپ یو نیم دقه کې وایدا. مننه.
مننه. افغانستان داسې یو ملک دی چې د دې ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود و. د دې د تللو نه بعد هم به دا مملکت، دغه سیستم، دغه نظام به موجود وي. ستونزې به خامخا راځي، لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس، د افغانستان امنیتي چارواکي چې د افغانستان امنیتي هغه عسکر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي، دوی به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي. اساسي ستونزه د دوی د وټلو نه، په نظامی وټلو نه نوینم، ستونزه یا اندېښنې چې دي هغه د دنیا د نړۍ تعهد دي په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دي، چې په دغه برخه کې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلاتفورمونو، د مختلفو پلاتفورمونو د طریقې نه دغه پیغام د دنیا لپاره ولېږو چې دغه ستونزه چې په افغانستان کې په دې څلوېښتو کلونو کې پیدا شوې دي، د دې د حل لپاره موږ ستاسو پرمختیایي کومکونه او مرستو ته تر ډېر اوږد مهال ضرورت لرو. نو هیله من یو چې دغه کومکونه او دغه مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي. د دیو نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت باندې خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع وکړي.
مننه کوم. د افغانستان د څارنې او ارزونې د ادارې مشر او افغان شنونکو فعال ډاکټر ورزلا اشرف نعمت، له تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته. ورسته پښتنه له ښاغلي خیبر کوم. ښاغلي خیبر، یو نیم دقه وخت لرو، کلند راته وایي د افغانستان راتلونکي څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرنیز وکونه پوتلو دي؟ لاند کوی. مننه.
د دنیا خپل لوبې رواني ساتي په دې ځمکه زموږ هیله خپل قام په خداده چې ګوروم لیدل په څلوش کولنو کې چې کوم محشر هغه په موږ راوست ښه خبره ده چې زموږ خلک چې هر ځای دی هم دا وسم د دې جګړې په خلاف چې هر ځای دی دوی باید راووزي دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کیږي چې سم سړک ته راووزي او تظاهر ونه کی ځان ښکارانه کې چې زده دی غواړم اما زموږ خلک دا وخت مطلق په کنجونو ننوتي په کوټونو ننوتي په مساجدو ننوتي دي تر هغه چې خلک اواز پورته نه کی او سړک ته راووزي بل ځخ داګیز نه کی واټ ته راووزي تر هغه پورې دنیا زموږ خبره نه اوري او تر هغه یو قانوني ولسی ځواک قدرت رامنځته نشي دنیا زموږ خبره په هیڅ صورت نه اوري نو ښه خبره ده دا او واقعي خبره ده چې د خلکو زور د خدای زور دی راځي چې خپل سره متحد شو خپل اوازونه سره یو ځای کړو.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. 15 دقیقې ونیز بحث مو سره واورید. ډیره مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم نن په دې وغه کېدلو چې د اختر اوربندولي اوږد نه شو د افغانستان راتلونکي څه کېږي. میلمنو په دې باندې بحث وکړو. ځینې اوریدونکو ته مو هم وخت ورکړو.